اسمت سارمان باشه. سلام و خوش آمدین.
مننه ستاره مشه صدیقی صاحب. قدرمانو آوردن کتاسته هم سلامونه. به روانه خبروانه که چه یو ساعت دوام کوی د 2019 میلادی کال په لړ کې د افغانستان بیلابیلو پیښو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وایي که د دې ولایت امنیت ته پام ونه شي د ولایت مرکز به سقوط وکړي. امریکا عراق ته 1500 نور پوځیان لیږي. د امریکا ولسمشر وایي ژر به له چین سره د تجارتي معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي که د دې ولایت توجه ونشي د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. محمد نور رحماني پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل که مرکزي حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ونه کوي، سرپل د دې ډلې لاسته لوي شي. د سوزمه قلعه، سانچارک، گوسفندی، کوهستانات او سیاد ولسوالیو سقوط به د سرپل ولایت د مرکز د سقوط سبب شي او هغه مهال د مرکزی او ولایتي چارواکو پشیمانی په درد نخوري. د سرپل د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د کوهستانات ولسوالی له سقوط وروسته چې شپږ کاله یې تیریږي د نامنیو لمن د دې ولایت د 500 نورو ولسوالیو مرکزونو ته هم غځېدلې ده. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سل لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي. د فاریاب د امنیت قومندان جنرال غیب الله پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې پرون په المار ولسوالۍ او د میمنې هرات د لویې لارې په اوږدو کې پیل شوي، تر اوسه پکې د حکومت شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د میمنې هرات پر لویه لار له څه مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او د خلکو شکایتونه یې راپورته کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 1500 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حملې شي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزارت مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي هماغسې چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه استوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکوي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو بمباریو غوسه دي چې په کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. له دې سره دا هیله زیاته شوې چې د نړۍ د دې دو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ د تر یو کال اوږده تجارتي جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلي مراسم به په سپینه ماڼۍ کې وي. د چین د سوداګرۍ جګپوړي استازي به هم پکې برخه لري. د امریکا ولسمشر همداراز زیاته کړې چې وروسته به د چین پلازمېنې د سفر وکړي څو د سوداګریزي هوکړې په دویم پړاو خبري پیل کړي. وروسته له دې چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې، ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د چین د سوداګرۍ په مالونو ګمرکي تعرفې ولګولې او چین هم د امریکایي مالونو په وړاندې ورته اقدام وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درېنګلتیا یو څه کمه شوې ده. د زیلنسکي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د رخصتیو په مناسبت ښې هیلې تبادله کړې. دا بیان وروسته کرملین هم تایید کړ. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر پوتین خپل اوکراینی سیال ته د نوي کال مبارکي وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو ښودنه کوي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی. په خوست کې د فابریکو خاوندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي.
یو څلور شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټل ډول اته زره کارګر یعنی بلکې اته زره کارګر نه اته زره کورنیو ته مونږ کور زمينه مسیده کړی ده.
په بغداد کې د امریکا د سفارت مخته د مظاهرې په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو حال درکو. دغه راس د 2019 میلادي کال ځینو مهمو پیښو ته د کتنې ترڅنګ 19 پروګرام ازادیو اوریدونکو خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت تر پخوا بد بللی. د جګړې او تاوتریخوالي دوام په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابې اصلي دلیل ګڼل کیږي. د 2019 میلادي کال په وروستۍ ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې دا مهال افغانستان د مزکی پر سر تر ټولو لمرګونی کړکی سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل اجمل انور دی کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی دی او یو ځل بیا د جګړې لښکې لخوا وخت چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیسون په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې هیواد کې د کړکیچ د اصلي عامل په اړه وویل. هغلی مشکور ویل بده مرغه جګړه یوازینی سبب دی چې د تاوتریخوالي، فساد او د قانون د واکمنۍ کمزورۍ ته یې زمینه برابره کړي. د جګړې له کبله حقوقي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني وضعیت ټول تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر همدارنګ وایي چې د بشري وضعیت په اړه د یو ریپورت په چمتو کولو بوخت دي چې د لومړنیو موندنو له مخې په وضعیت کې هیڅ ډول بهتري نه ده راغلي. وچایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د همغږي ادارې هم د سی شنبه په ورځ وویل چې د کړکیچ د دوام له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. د دې ادارې په یوه اعلامیه کې راغلی چې په 2000 میلادي کال کې ملګري ملتونه تر 133 میلیون ډالر څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې نمایي اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې په وینا په دې مرستو غواړي د افغانستان څخه باندې 2 میلیونه هغه وګړو ته مرستې ورسیږي چې د جګړې کړکیچ او طبيب یې خلک کبله سخت زیانمن شوي. په دې ریپورت کې ویرا ته او تریخواله پر لپسې بي ځای کېدل د بيوسلې شدت په افغانستان کې د بشري بحران اصلي سببونه بدل شوي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو په افغانستان کې 2000 میلادي کال د غذایی مسؤلیت له کبله د اندېښنې وړ اټکل کړی و. د دې سازمان د اټکل له مخې په دې کال کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د خوړو د تامین له جدي بحران سره مخ وي. ملګري ملتونو ته مخې چې نمایي اړو کسانو سره به ابتدایي مرستې وکړلی شي. ملګري ملتونه وایي افغانستان به د خپلو بشري اړتیاو د پوره کولو او اقتصادي پراختیا لپاره لا هم په بهرنیو مرستو تکیه وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي سازمان د 2019 کال په وروستۍ ورځ وویل د جګړې دوام او ملکی وګړو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته پیښ کوخ د خلکو د یوې لویې برخې د بې ځایه کېدو او بې کوره کېدو سبب شوی چې په پایله کې افغانستان له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د فابریکو خواندان له حکومت د مځکې او برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې د اسانتیا ورته برابره شي نو پانګوال به په دې ولایت کې ډېرې پانګونې ته تیار شي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې د کارخانو او کوچنیو فابریکو مالکین غوښتنه کوي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ډېرې پانګونې لپاره هغوی ته ځمکه او د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 160 پورې وړې او منځنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري چې 8000 کسان پکې په کار بوخت دي، خو که دوی ته یادې اسانتیاوې برابرې شي نو تر 100 ډیرو کسانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي. د کارخانو او فابریکو مالکینو یاد غوښتنې د سه شنبه ورځ مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایع او معدن خونو مشر ګلزادی خان جانانزوی ازادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په 160 کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټل ډول 8000 کارګر، یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مو سیده کړی دا خبرتون کې چې مونږ ته فار کې صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ته کې په 100 جوړ کورنۍ ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاه چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ول د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي، خو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو د 1.5 کسان هم جذبه ولای شي.
که چیرته مونږ ته حکومت زیر وکړي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم. نو مونږ که چیرته کوم ولایت نه څوک روشي نو یوه کارخانه په شرق کې ده، بله په مغرب کې ده، او دا نشي کړای چې مثلا ټول کارخانه د لیدنه وکړي او ټول داخلي تولیدات نه د پخا ډول هغه وکړي.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل که چیرې موږ غواړو خوست د کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرونکي ولایت بدل کړو نو باید صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړو.
موږ وکولای شو چې خوست یو صنعتي، تجارتي او د زراعتي تولیداتو صادرونکی ولایت شو. باید په ډېره اسانتیا سره د ځمکې صنعتکارانو ته ورکړل شي، همدارنګه ځوانانو خپله په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده در کوم چې خوست به په راتلونکو 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بلوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په ښار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو دریو میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزې حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا، د برېښنا اړتیا رفع شي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې پر سر لانجې او د ځایي خلکو لخوایې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډېږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
له بل خوا په بلخ کې د الووی ویرا طبي بوټي د ترویج لپاره د ښځینه کروندګرو هڅې زیاتې شوې دي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې الوویرا په دغه ولایت کې نسبتا یو نوی بوټی دی چې د سینګاریزو محصولاتو تر څنګ د غیر الکولي مشروباتو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کیږي. له بلخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د الوویرا د محصولاتو څخه د ګټه اخیستنې د زیاتوالي په دلیل اوس مهال په افغانستان خاصتا شمالي بلخ ولایت کې د دغه زراعتي بوټي د ودې او ترویج لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په بلخ کې تر ډېره ښځې د الوویرا د کښت او تولید په برخه کې کار کوي. په حقیقت کې دوی د دغه بوټي د ترویج له مخکښانو څخه دي. د دغه بوټي څخه د غیر الکولي مشروباتو او د سینګاریزو محصولاتو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. عزت الله د نهر شاهي ولسوالۍ د بابا یادګار سیمې یو له پخوانیو کروندګرو څخه دی. د دغه دریش په تکلن بزګر په مزرعه کې لاس خزه د الوویرا پر کښت محصول راټولولو او د پټیو په خړوبولو بوخت دي.
امي بارګوي زره زره شمو جام کنه نو خوشکاکوي شه د
ژمی سوړ موسم دی، خو د عزت الله د الوویرا پر پلاستیک پوښلې ګلخونې مزره کې د تودوخې درجه دومره ده چې الوویرا ثمر ته ورسوي او ترې حاصل راټول شي. عزت الله هیله لري چې پر دغه ښځینه کارګرانو ښه محصول راټول کړي. پخوا د دغه کلي سنتي کروندګري یوازې د غنمو، وربشو، پختې او ترکاریو کښت ته ځانګړې وه، خو د الوویرا کښت د بابا یادګار سیمې د خلکو په زراعتي ژوند کې یو نوی بدلون شمیرل کیږي. 22 کلنه کرشمه یو له هغه لسو میرمنو څخه ده چې د عزت الله په مزرعه کې کار کوي. دا وایي چې څه باندې 9 میاشتې کیږي چې دلته په کار بوخته ده. د الوویرا په دغه ګلخونې مزرعه کې ظاهرا د ښځینه بزګرو کار آسان تر سترګو کیږي، خو له ناویل شویو ستونزو سره مل دی.
جویا جور کردنش، در شاندنش، خشاوه کردیم، آب داده میشه، همین سهمه داشتیم.
کرشمه و نوری خزی دورازی یوازه دی 150 افغانۍ پا بدل که کار کوي. سهیلا پا تازگای دی دقو بزگر و خزو لدل سر یوزای شویده، هغوایی چه پا مزرعه که دی کار کول و ترسنگ دی الوویرا دی محصول دی خرسلاوی لپاره پا بازار که هم دی مزرعه لچختن سر هم کار ده.
یک دورش ها در فروش رساندیم، بار دومش ها میخواییم که زیادتر را انکشاف بدیم، ببینیم که نتیجهش چه قسم میباشه.
پا مزار شریف که دکتت مؤسسه د زراعتی تنگ د الوویرا د ترویج د برخ مسئول عتیق الله سلطانی ازدی رادیو ته وویل چې الوویرا د طبی خاصیت د لرلو په خاطر په خلکو کې ډیره لیوالتیا پیدا کړي. هغه وویل چې دا مؤسسه هڅه کوي الوویرا چې په کال کې 4 ځله حاصل ورکوي د هغه زراعتي معاصرو بوټي بدیل وګرځوي چې په کال کې یوازې ترې یو ځل حاصل اخیستل کیږي. د بلخ د کرهنې ادارې د زراعتي چارو عامر ذبیح‌الله زوبین ازادۍ راډیو ته وویل چې الوویرا په بلخ کې نسبتا نوی محصول دی او تر ډېره ښځو یې د ودې په برخه کې مهم رول لوبولی دی.
الوویرا یک نبات نسبتا جدید در عرصه زراعت در ولایت بلخ است که خوشبختانه در ترویج از خواهرها و مادرای ما نقش بارزتر و زنده‌تر دارند.
آقای زوبین وایي چې سلګونه ښځې د زراعتي محصولاتو د تولید، حاصل اخیستنې او له زراعتي امراضو سره د مجادله په برخه کې فعالیت کوي. په بلخ کې د اکټ دفتر د کلیو د پراختیا برنامه د ښځو د څنګ مسؤوله زکی انوري وایي چې په ټولیز ډول 300 ښځې په مسلکي توګه د کرهنې په برخه کې فعالیت کوي چې په همدې برخه کې ورته لنډمهاله زده کړې هم ورکړل شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
زموږ اخلاص د رادیو او ری ساعت 8:00 او 3 دقیقې شوې. اوس په هم احمد شیبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مودرن وار انسټیټیوټ لیکي کابل په 2000 کال کې مپریشتي چې د سیهون له برخلیک سره مخامخ شي. سیهون د جنوبی ویتنام پلازمینه ده چې په 1950 کال کې تر امریکایي پوځیان ووتل. خبرونه لیکي که چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونه له افغانستانه وزي، باید په مسؤلیت دا هیواد پریشتي او هغه لاسته راوړنې لکه ملکي آزادۍ او د ښځو حقونه باید ضایع نه شي چې د 13 کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې مناسبه ستراتیژي دا ده چې پوځیان په دې ډول له افغانستانه ووزي چې هلته د امریکا ګټې یو ډول خوندي شوي وي او داسې نه شي چې د واشنګټن دښمنان د پوځیانو له وتلو استفاده وکړي. د مودرن وار انسټیټیوټ په خبرونه کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان جګړه د یاغیانو بغاوت نه دی، دا د پاکستان نیابتي جګړه ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر ضد پیل کړې ده. دا جګړه یو مخ هغه سي ده چې پاکستان پکې له ترهګرو د هند پر ضد کار اخلي. خبرونه بیا لیکي په دې کې شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI په 1994 کال کې د طالبانو تحریک جوړ کړ ترڅو په افغانستان کې د پاکستان ملي ګټې خوندي کړي. د مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا د ګټې یوازینۍ قطعه په افغانستان کې د پوځیانو حضور دی. البته دا ښکاره ده چې د پوځیان به تر ابده هلته نه وي، خو سر له اوسه باید د یو لنډمهالې او اوږدمهالې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي. ډیپلومات خبرونه بیا د افغانستان د نامنویو په اړه تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. 40 کاله وروسته د حفیظ الله امین تر مړینې لا هم د هغه زمان سیوری پر افغانستان خپور دی. د مقالې په پیل کې د تاج بیګ ماڼۍ رغولو ته اشاره شوې ده چې کار پرې روان دی. د هغه ماڼۍ ده چې په 1990 کال کې په دې ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو حفیظ الله امین وواژه. ډیپلومات لیکي تر دې راوروسته په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، ترهګر پیدا شول او سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شوه چې نننی افغانستان یو لور ته د جنجالي انتخاباتو نتیجو ته انتظار دی او بل لور ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته.
اته بجیا او شل دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره یو خنړی کالو، که زه هم په دې کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو، چاودنو او وسلوالو بریدونو په پایله کې وشل شوي دي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دا کال د ځان لپاره له بریاو ډک بولي. امید ظهیر مل په دې راپور کې په 2019 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د اقداماتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات لري.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځانمرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 1.5 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی. تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو، ترهګریز بریدونه او ماینونو د چاودنو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1840 راویتنه دي. 4501 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د ډسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوامبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یماموتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بېساري زیاتوالی ښیي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4,876 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالفو وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وژل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوې شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ
په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالته راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې، ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیران منجان د غزنی د هیک خواجه او مری او جغتو د تخار ترقد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تکاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوې. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې څلوېښت زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییز اردو جوړښت یوه بله موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې له خپلو لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییز اردو په لیکو کې 6000 سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي، خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو په لټه کې دي. هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسېدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2000 کال ته د خیراتونکو هیله مندي ده، خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو پر سفارت د برید طرح بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغله ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه تند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت بریدی طرح او تنظیم کړی. نوموړي د عراق خلکو ته ویلي په عراق کې 2 میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدراعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر و مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د سه شنبه په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسیده د بغداد زرګونو سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بلاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمیر غړي ووژل شول. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسوشیټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اوریدل شوي. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړی. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پشا کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. ریپورټونه وایي اعتراض کوونکي وروسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې امریکا پر سفارت لبرید روسته د دې هواد پر وی ډیپلوماټیکي ودانۍ تر ټولو لټاوتريخوالي ډک برید ګړل کیږي. په هغه برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون څلور امریکایان وشل شي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه سمې ولا حلیمې تندر لیکي د کابل شهر چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه سره خاصه پاملرنه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم انجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېښتي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت د دې سبب کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې 2000 شل میلادي کال په افغانستان کې د دایمي او باعزت سولې سبب شي. جعفری لیکي د بېطرفه عالمانو ستاینه کوي چې د سولې لپاره اقدام کوي. روح الله رحیمی د کنړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر زیات خراب شوی دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو د کنړ له والي څخه غوښتنه ده چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. مجیب الرحمن له غزنی څخه لیکي، وایي په غزنی کې د افغانیو د رایجولو پروسه ښه په مخ روانه ده، په دې هیله چې د هیواد په ټولو ولایتو کې افغانۍ دود شي. عبیدالله رهنما وایي په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې، تمه ده چې په 2006 میلادي کال کې اوربند او سوله دواړه راشي. زبیر نوری له نورستان لیکي، البته زبیر نوری نورستانی له کابل لیکي، طالبان د افغان دولت سره سوله نه غواړي، اوربند نه غواړي، طالبان نو څه غواړي؟ خپلواک صفای د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي، اوس په لغمان ولایت کې تقریبا 95% افغانۍ مروج شوي. دولت څخه غواړو چې د اجناسو نرخونه او د موټرو کرایې هم جدي کنټرول کړي. او اجمل مسعود زای له ګرځیز لیکي، حکومت د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې د ولایتونو شارونو ته هم پام وکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې که دې ولایت ته توجه نشي، د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سلو لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو په فوري ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حملې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړي. زموږ شخ آزادي رادیو اوري په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خو تر دې وړاندې 2019 میلادي کال لکه څنګه چې په نور نړۍ کې مهم و، د افغانستان لپاره لال لوړو ژورو ډک کالو. په دې کال کې افغانستان د دو انتخاباتو شاهد و، که څه هم د ولسي جرګې ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي، خو کارونه یې دومره اوږده شول چې پایله تر 2019 کال پورې وځنډېده او په همدې کال کې اعلان شوه. ټاکنیز کړکیچونه، د ټاکنو د قانون تعدیل، د پخوانیو کمشنرانو لری کېدل او محاکمه تر څنګ له ټولو ستونزو سره سره د ولسمشۍ ټاکنو کېدل هغه پیښې دي چې په دې کال کې شوې دي. امید زهیرمل په خپل د مفصل راپور کې په 2019 میلادي کال کې د ټاکنو ټول بهیر ته کتنه کړې ده.
خیالای خام که از ملی توفنگ که سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال و خواب است. دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبنی بر خود فرض میدانیم.
من نن به تاریخی مرحله که قرار لرو.
افغانستان او دو 2019 کال ټاکنې. افغانستان په 2019 کال کې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنې درلودې. داسې مهال چې د ولسی جرګې ټاکنې د 2018 کال د اکتوبر په 6مه نیټه وشوي، خو جنجالونه دومره اوږده شول چې پایله یې تر 2019 کال ورسېده. د ولسی جرګې ټاکنو وړاندې د ملي یووالي حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمشنرانو ګمارل، خو لا لږ وخت نه و تیر شوی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی د ولسمشۍ ماڼۍ لخوا ګوښه او سعید حافظ الله هاشمي د نوي کمشنر په توګه وګمارل شو. د ولسی جرګې ټاکنې، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی وار پریکړه کړې وه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 2018 کال د جولای میاشتې په 8مه نیټه کېږي، خو په دې پریکړه کې هم بدلون راغی. کمیسیون نه یوازې دا چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ونه کړي، بلکې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره یې هم د 2018 کال د اکتوبر 6مه نیټه اعلان کړه. د ټاکنو په لومړۍ ورځ نږدې 4 میلیون کسانو ګډون وکړ، په داسې حال کې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره 8.8 میلیون کسانو نوملیکنه کړې وه. د ولسی جرګې ټاکنو کړکیچ د ولسی جرګې ټاکنو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو اړوند لوی هیلې وي، مګر د ټاکنو په ورځ معلومه شوه چې ډېرې ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
سیستم اصلاح نه شو، هغه څه چې حکومت ژمنه کړې وه چې د ټاکنو په نظام کې بدلون راولي، نظام ته ټول چار طرفه موضوعات، څه تخنیکي دي، څه حقوقي دي، څه اداري او جوړښت پر ارتباط لري، دا باید همه شموله اصلاحات واوسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شکړای خپل وخت ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د سده پاس یوې میاشتې وروسته یوازې د 15 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 2018 کال کې د ولسی جرګې ټاکنو ټول بهیر بشپړ نه کړ او رس تر بلې پر دوی د فساد تورونه زیاتېدل. تر دې چې د ولسمشر غنی لخوا د 2019 کال د فبروري په 2 منټه د ټاکنیزو کمیشنونو ټول کمشنران له دندو ګوښه شول. خو له دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد کمیسیون بریالی او اتل وباله.
موږ بیا هم د خپلې هغې ژمنې له مخې چې له خپل خدای او خلکو سره مو درلوده وتوانېدو چې ټاکنې وکړو او هېواد له بحران څخه وساتو.
تر دې مهاله ټاکنیزو کمیسیونونو یوازې په 18 ولایتونو کې د ولس جرګې د ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړې وه او پاتې 15 ولایتونه بې برخلیکه پاتې ول. د پخوانیو کمیشنرانو محاکمه د ټاکنیزو کمیسیونونو پر ټولو کمیشنرانو د فساد د تورونو له کبله لوی څارنوالۍ هغوی ممنوع الخروج اعلان کړل. تر دې چې پر دې کمیشنرانو د فساد د تورونو د ثابتېدو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو 8 پخواني کمیشنران او رئیسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا پر 15 کاله بند محکوم شول.
سیر فایز، حمیرا حقمل او تاسی هر یو گلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیح حسن د جزا کرد څلور سوه دو دیرشمې مادې د لومړۍ فقرې پر بنسټ په 15 کاله بند محکومه وو.
د نویو ټاکنیزو کمیشنرانو ګمارنه او د ټاکنو د قانون تعدیل د ملي والی حکومت د نویو کمیشنرانو د ګمارلو لپاره نوې طرحه عملي کړه. په دې معنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د څلور اتیا هغو کاندیدانو څخه چې دې دندو ته یې ځانونه ثبت کړي وو 14 هغو ته یې رایه ورکړه. سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم اورنګزیب، مسافر قوقندي، هوا عالم، نورستاني، حبیب الرحمن ننګ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادي، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا، بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره غوره شول. خو پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د کمیشنرانو او قانون تعدیل تر ډیره سیاسي پریکړه وه
او پروسه حتی لغه پایل نه چې استخدام یا د کمیشنرانو ګمارلو لمغه پایل نه د سیاسي اړیکو ارتباطاتو او جوړونو باندې تداوی کیږي سي چې موږ تاسو وینو وضعیت
د نویو کمیشنرانو د کار پایل. د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ولسی جرګې د پاتې 15 ولایتونو د وروستیو پایلو اعلانو چې بلاخره له ډیر ځنډ وروسته د پاتې ولایتونو پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نویو ټاکل شویو کمیشنرانو همدا ډول د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو نیټه بدله کړه او داسې مهال چې وړاندې کمیسیون د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د 2019 کال د جولای 6 نیټه ټاکلې وه، خو دا نیټه د 2019 کال د سپتمبر میاشتې 28 ته وغځول شوه. د 2019 کال ولسمشری ټاکنې د افغانستان د ولسمشری څلورم پړاو ټاکنې د 2019 کال د سپتمبر 28 نیټه وشوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني د ټاکنو پورس د یو تاریخي ورځ وباله.
موږ نن په تاریخي مرحله کې قرار لرو او دا تاریخ منګو تاسې ټول
د ولسمشری ټاکنو لپاره 13 تنو ځانونه نوماند کړي وو. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، غلام فاروق نجرابی، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، فرامرز تمنا، نورالحق علومی، شهدا محمد عبدالی، محمد ابراهیم الکوزه، زلمی رسول، نوررحمان لیوال او سید نورالله جلیلی په دې ډله کې وو. خو تر پایه د اشمیر پورا پاتې نه شو، بلکې له دې ډلې محمد حنیف اتمر له خپلې کاندیداتورې تیر شو. زلمی رسول، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزه او شهدا محمد ابدالی له ټاکنو وړاندې د محمد اشرف غنی په ګټه ودرېدل. له ټاکنو وروسته بیا فرامرز تمنا او عنایت الله حفیظ هم د محمد اشرف غنی ملګري شول. ټاکنیز کړکیچ که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته هغه ستونزې حل شوې چې د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال راپورته شوې وې، مګر د ټاکنو پر ورځ بیا هم رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې پر خپل ځای وې. یو شمیر محلونو کې بایومیټریک دستګاو کار نه کاوه، خو تر ټولو لویه ستونزه بیا له دې دستګاو سره د کمیسیون د کارکوونکو نه بلدتیا وه. خو له دې ټولو لویه ستونزه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر پریکړو د یو شمیر ټاکنیزو ډلو نیوکه وه. یوازې د محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پریکړو ملاتړ کاوه، داسې مهال چې نورو ټولو یې بیا مخالفت ته راودانګل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر پریکړې آن د دې سبب شوې چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ډلو یې پر ضد لاریون وکړ. د لومړنیو پایلو اعلان که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د 2019 کال د اکتوبر میاشتې په 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړې وای، مګر له 2000 ژمنو سره سره په دې کار بریالی نه شو. بالاخره کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د 2019 کال د ډسمبر په 28 نیټه اعلان کړې.
محمد اشرف غنی 9,03,000 پنځوس اشاریه پنځه شپېته سلنه کېږي. ډاکټر عبدالله عبدالله ولکه شل زره نه نوي رایې خپلې کړي،
خو د لومړنۍ پایلې اعلان سره هم موافقت او مخالفت موجود و. د دولت جوړونکي ټیم له دې اعلان هرکلی وکړ او ټول لوري د لوبې اصولو ته د منلو لپاره راوبلل. خو ښاغلی عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله او ځاني بریالی وبالو.
په ټول قوت د خلکو د رایې دفاع کوو، په دې کې هېڅ شک نشته چې د خلکو د پاکو رایې له مخې موږ بریالي یو.
خو د کمیسیون د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره شپاړس زره پنځه سوه شکایتونه ثبت شول چې تر ټولو ډېر یې پکې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې لخوا شوي دي. اوس مهال چې دوه زره نولس کال پای ته رسېدلی او دوه زره شل کال پیل شوی دی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د دې شکایتونو په څېړنې بوخت دی. خو لا دا هم معلومه نه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو جنجال به د دوه زره شل کال په اوږدو کې حل شي او که به دوام وکړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسئ، ستاسې د خوشۍ په هیله د دې د دې اونۍ د خپرونې وخت راورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډېر پیغامونه مشتره رسېدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمېر ډېر دی او غواړم ټولو ته وار ورسېږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټۍ والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ایران د تهران د سازګي نغافسان د توما د بسم الله الرحمن الرحیم. زمامت دی عبدالله علی له کوزل کی د سوال سلامونه کوي. درځه تر کوم چې سلامونه ورسیږي. نور خراب
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه استادانو د پروسس کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا د غنجال په شری ول نن یې درکړو سبا یې درکړو پاتې دي. دغه مې پیغام لیکي راته نشرې کوي. صفت الله یم د هلمند ولایت. د خدای په امان سلامونه وایم.
یادی ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اوس له سلام څخه محمد اکرم یم، د بودو د بندو څخه، یعنې د شاولي کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراته یو کوچنی غټ کلی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو، ښځې او ماشومان چې ودغه ته بیایو یا د شستپا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب یا کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړي دي، راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو سمې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم، احمد اسماعیل ګوره زه معلومه یم شیطانو محمولین خوشی چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاصې پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دا خلاصي او دا دوتې وچي. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. مشران پر دا خبره رسوم چې موږ ښار دي ژر تر ژره وچي د المر معاش د راته راکړو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلیم، زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یکشنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دا چاپی زموږ پر ضد موږ باندې بندې شي. د شپې موږ کوچنیان وژنو، کوچنیان راوژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم، باید د غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې باید دا رپورټ وکړي. زه غوښتنه به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بری السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د مرزادي نایبینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادي نایبینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادي نایبین تر غیر مرزادي نایبینو زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره تسلام سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږنی منه وړي، هغه او بوجه په ومنه باندې راځي، دوی شپږنی منه کې راچي. بس وروره دلته د خلکو سترګې پیوبه وی استلې بسورور خور غریب در بدر کړ. مال حکومت نه د تجارت ولادې بسورور په تجارانو وګرځي او بسور د ټول د جرمیا کی. بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسورور ټول کام دي، ټول شپږنی منه دي بسورور نه منه چې کامي. دا د ما غوښتنه د نظارت ولادې پی وګرځي نور په مخه سا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له فلمن ولایت څخه دا پیغام پردم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرګې د ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرګې د لامله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي، کنه هیڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده، او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو، نو د انتخاباتو کمیسیون نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله شرط من ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور؟ چې نه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک په انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا تلیفونه وویسته، سپوټکانو په تاونه وداګر دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندار له خاصه پاری کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او د غدي پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ له حکومتونو خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره نسل شوي سره وصل شوي، نو متاسي په نه خبره ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په نړۍ کې شروع شوی دی، تر یو وخته د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکو کې. موږ ولې هغه موږ ده چې دې په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وده به دوه ورځې درې ورځې دي، اوس دا خلک پر دې باندې عصبونه لري چې بیا برای احتمال کې دغه رایې دي اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایان خو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو بیا اعلان دي کړي.
الو السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي، دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا شریک څوک نه ګیریږي نه داوتېږي، او من اوسنی کومندانان داسې زه وخت راغلی دي دغه وخت راهی څخه دلته نامې زیاته شوې ده، چریپ زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي، نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام الله علیکم. السلام علیکم ورور، زما غوښتنه دا وه تقریبا دغه دقه څه کم دقه کېږي دا برېښنایي تذکیرې شروع شوي دي وروره، او دا پنځه میاشتې کېږي په جلال آباد کې شروع شوي دي، او حکومت واده کوي چې نن ولایتونو ته غالي کسان راځېږي، زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه ده پوره شي چې نږدې دقه ده پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي، زموږ غوښتنه دا وه چې دا تذکیرې توضیح لړۍ به پراخه شي، برېښنایي تذکیرو توضیح لړۍ، او دغه ټول افغانان چې برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره، او دا دغه د هیڅ تشکیلې دی برېښنایي تشکیلې دی مهمه تشکیلې ده، او د دې تشکیلې مخنیوي کې ایدیال ته کې مخنیوي کې د ټول افغانانو نور څه هیله کوم چې د ادبي او وردن کې پروګرام خپل هغه رمز په تشکیلې په واره کې خپل غږ کوي، دا زموږ ته خپل حق دی او برېښنایي تشکیلې به هر افغان به ولري، او دا بیره د کار کوم کوم هیله لرم چې اتما غږ ماته نن په چا ورو ورو سره بار بار داسما پیغام نشر کی نو مخنیوي سره مخالي راځي. زنده‌باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، کال مدی جوړه خبر راشي د فلمونو کې غلای وي چې د سینما مخامخ باندې غلای وي چې چور چپاول دي خلک وژني خلک لوټي، دا غلی چې ټینګ دولت دې تي لکه په کوم جوړ په باندې دا د دې کار دی دا کسي دي.
بله السلام علیکم، یما چې مدر زابل راته شینکی ولې صالح څخه مې اړه کوي ولې ده موږ د زابل او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شینکی ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتر لري موقعیت لري، نو د ولسوالي چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتر پورې دا او نورې خام د موږ د دولت سره غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 8 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو دا اس کو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دور باندې سوی عملی، نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شوسی او
چې خلکو ته څه سہولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم. کله چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوي، موږ څنګه زغره د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د مهاجر تر بازار پورې تقریبا اوه اته ځای مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېر پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچی یا دی بلکې ورواچی.
السلام علیکم، زاز دایر دیوتا یو فون کای د خوش ولایت نا دا پیغام سپتوم تیار کله کول شي تاسیس ختم شي. بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګی ټول فون کې دې په تکلیف دې په مشکل وي. اوس په خوش ولایت کې ته معرفه تاسیس ختم شوی دی، او د اقرب معاشونه ریاست معرف نشي اوله کولی ځکه چې تاسیس نه لري. اوس یې د وزارت محترمې مالیې نه موږ دغه خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسې تاسیس ولې نه لرئ. ټول کول په موږ نه معلومي وکړئ 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 تکلیفونه وکړو، هر کله چې ژمه شي تاسې تاسیس نه لرئ. ټول ژمه دا سوړه او دا تکلیف او دا کردونه د هر ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي. د وزارت مالیه محترم نه موږ کلکه دغه هیله ده چې په خوست ولایت کې د ریاست معارف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی. د عقرب میاشتې معاشونه موږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم وي، ریاست معارف هم وي، چې تاسې تاسیس ختم شوی ده. نو تاسې تاسیس ولې نه لرئ؟ دا سوړه او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلومي پوکه 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 هر کله چې جمع شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشین افغان شي تاسیس هم نه خوروی لګی که نه روته تاسیس ختم شوی دی. وزارت مالیې ته موږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشین خوله کېږي تاسیس ختم شوی دی، تاسې تاسیس سره ولګی. او بل پیشنهاد موږ دغه دی چې ښوونکي دا اوولس اوتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه، دا معاش وړو ته ورسېږي، د کور تریې ته ورسېږي، غوړیو ته ورسېږي، مریضۍ ته ورسېږي، کتیسې ته ورسېږي. او په دغه نوي کول کې موږ د محترم وزارت مالیې او معارفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه بوی چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي، ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومتریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بین لوړ شي. که چېرې داسې خیالي ښوونکي وي هغه پیسې دې په دا معاش شوي کولی شي چې ښوونکو معاش دا ډک شي، ښوونکو ته تکلیف دی. دا به ډېره مننه وي. زه د رادیو زنده باد سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید، او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، وبغږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راخت زهرو بخام چې غاښ د زهرو بخمار نه لري منصر وګرځي مستانه ملا بدار نه لري منصر وګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت ورازي نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری